السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې ماخامنۍ خبری مجله کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
غزنی کې محصلان د طالبانو له هغې پرېکړې خوښې نه دي چې اوس یې په کور کې نیولي.
په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو.
اروزګان کې طالبانو د نشیتو کو د قاچاق کوونکو د نیولو عملیات پیل کړي.
موږ کشف کړي دي، موږ ته معلومات سوي دي، هغه نیولې دي، ما بس ما چولې دي، او په دوم پړاو کې ترتیب موږ لرو چې عام متعدین کسان مو نیسو.
او یو شمیر کابل خاریان وایي د کاروبار کموالی پر دسترخوان ډوډۍ کم کړي.
نه وړه اخستی شو، نه غوړي اخستی شو، هیڅ هم نشته. د دالا دلبار ته ناست یو، درې وخت ډوډۍ دوه وخت راوړي دا.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراستانه شو، خبرونه د سات په خبرونو سره پیلو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر سیاسي وضعیت اندېښنه وښوده. کرکټ بورډ ته نوی اجرایه مشر معرفي سو. په روسیه کې واکمن ګوند د ولسي جرګې د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انتونی ګوترش له سی این این سره په مرکه کې وویل:
And we have seen that the formation of this government is
مو ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره ورسته پریکړه نه ده. زما پان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوريږي لاسنیوي وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ظرفیت لږ دی، خو بیا هم دغه اداره هڅه کوي چې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره د بشري مرستو لپاره کلیدي رول ادا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان دا خبر نن په یوه ټویټ کې ورکړی. تیره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یوه نړیوال کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالي مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې دغه مرستې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د نړیوالو ادارو لخوا به لګول کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو پاووز وایي هغو کسانو ته چې په وروستیو کې له افغانستان څخه جرمني ته لېږدول سوي، د شری کڅوک یا چیچک او کلچرک پر ضد د واکسین لګولو بهیر بشپړ سو. د جرمني خبری اژانس په حواله دغه واکسینونه په دوو پوځي مرکزونو کې پر 3800 کسانو تطبیق شوی دی. د دغه واکسینونو لګولو هدف د ناروغیو د خپراوي مخنیوي ګڼل شوی دی. د جرمني رسنیو څو ورځې مخکې راپور ورکړی و په هغو کسانو کې د شری او کڅوک ناروغي زیاته لیدل سوې چې په وروستیو کې له افغانستان جرمني ته لېږدول سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ته نصیب خان د نوي اجرایه رئیس په توګه معرفي سو. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه ادارې عمومي مشر عزیز الله فضلي نن په یوه رسمي غونډه کې نصیب خان د کرکټ د اجرایه مشر په توګه د دې ادارې کارکوونکو ته معرفي کړ. نصیب خان ویلي چې د کرکټ لپاره به پر 15 کلن پلان کار کوي، له نړیوالو په ځانګړي ډول له آسیایي هیوادونو سره به اړیکې پراخوي. تر دې مخکې حامد شینواري د کرکټ بورډ اجرایه مشر و. حامد شینواري پر دې پریکړه انتقاد کړی دی. طالبانو د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې له پانتون څخه د برهان رباني د لسم دین په مناسبت د کابل د ښوونې او روزنې له پانتون څخه د هغه نوم لری کړ. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړی دی. د کرملین له ملاتړ برخمن د متحد روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. اپوزیسیون وایي د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال انتخاباتي سرغړونې او په رایو کې لاسوهنه سوې ده. دغه ټاکنې چې پرون پای ته ورسېدې او مهمې ځکه ګڼل سوې چې ګمان کېږي په مرسته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي پر قدرت خپلې منګولې لا شخې کړي. هغه هم داسې وخت چې د 2024 کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته شایي بیا ځان کاندید کړي. په روسیه کې د اولس پونم د پروتاکونو د څار خپلواک بنسټ د بورډ غړي ویتالی او بیرین پرون یکشن بعد ازادي رادیو کرنټ ټایم ته په خبري کې وویل
دا ګرانه ده که دغه ټاکنو ته شفافې ټاکنې ووایو. شفافې نه وي ځکه موږ د ولسمشرۍ او تر هغه مخکې د فدرالي ټاکنو په څیر د ویډیو له لارې د مستقیمې څارنې امکان نه درلود.
په دغو ټاکنو کې د اپوزیسیون حضور وروسته له هغې لا کم سو چې چارواکو د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د شبکې غړي له کاندیداتورو یې منع کړل. د روسیې د پرم شهر په یو پانتون کې یو وسلول کس په ډزو سره ګڼ کسان ووژل. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې نن سوي شپږ کسان وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي دي. دغه کمیټه وایي چې ګڼ نور کسان ټپیان سوي او وسلول هم په ټپي حالت کې نیول سوی دی. نورو رسنوی بیا راپور ورکړی چې ټپي سوي حمله کوونکي وروسته سا ورکړې ده. او فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي دوی هڅه کوي ژر تر ژره له 15 څخه 23 کلونو پورې ماشومانو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي. دغه واکسین کلینیکي ازمایښت ثابت کړي چې وړو ماشومانو ته هم بې ضرر دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي.
مخامنه خبری مجله او ری راځو د خبری مجله د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبان لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د ترمنځ د خپل منځي اختلافات او پایله غنی. انټونیو ګوتریش وایي ک طالبان غواړي نړۍ په رسمیت پیژني باید د نړیوال ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولای چې په لاند وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د پټکو امریکا او نړیوال ټولنې په شلو کلونو کې په افغانستان کې حل نشو کړی. طالبان بیا د خپل منځي اختلافات په اړه دا ډول څرګندونې په کلکه ردوي او وایي چې دا د دوی په ضد تبلیغات دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ضروریږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زره عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل مشان خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږی دي.
زویل اسمسی اسلامي امارات اوس هم په خپل ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور عوارض نه دي، وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې منځ د حکومت د جوړېدو په تاړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ پاړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې په ارکې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوي. خو خپل مولا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا ادعاوې رد کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست سولن مهاله حکومت د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافات او پایله غنی. طالبانو بیا خپل منځي اختلافات تل رد کړی دي. په غزنی کې یو شمیر محصلان وایي له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکړل شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي خو په خبره ی طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي کې هم ښکارا ډاډ نه تر سرګو کېږي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستو لپاره یې د شرایطو د برابرولو خبره وکړه. طالبان وایي دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دي چې څنګه پوهنتونونو او ښوونځیو کې نجونو ته د تحصیل او تعلیم خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
لخور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان د ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمیر شزینه محصلین د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظری د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وایي طالبان د موږ ته له موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو تر څو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. په موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته د زده کړو حق ورکړی دی.
حق تحصیل به تمام قشرها داده.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وایي طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بې وزلي او جاهلیت ورسره زیاتیږي.
چی از استادا چی از محصلین در کل باید حجاب داشته باشن.
څه چې استادان یا څه چې محصلین دي ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي و له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلس ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسیدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنیو سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیون نجونې ښوونځیو ته تللې. یادې ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ښار اوسیدونکو د خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي موادو بای دومره لوړی شوی چې دوی مجبور شوی چې د ورځې 3 وخته خواړه 2 وختونو ته راکم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د 2 دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. د وای په وروستیو بدلونونو کې 2 زامنو هم دندې له لاسه ورکړي دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
2 دیرش کسه خوراکي لرو، نه وړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو. 3 وخته ډوډۍ 2 وخته راوړي ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي او د 2 دیرشو کسانو کورنۍ به دا 2 ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپینګیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډیری خلک چې ثابت عواید لري په تیره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جګ سول سي هلته شراکتونه جګ دي، مونږ خو جګ نه خرڅوو، مونږ خو په خپلې اندازې باندې ورکوو، خلکو سره گزاره کوو. بس په ورځ ملټ ملټ کې جګېږي، ملټ ملټ کې سل را غورځي، سل پورته کېږي، په یو چای باندې ریټ نه ده درېدلی. اوسه پورې مونږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمېدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو مونږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو را په دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي، او دا ستونزې لامل شوي چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورځو ولایتي راپورونو ته: اورزګان کې طالبانو د هیروینو د پلورونکو د نیولو عملیات پیل کړي دي. په اورزګان کې طالبان وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله ګڼ شمېر هغه کسان نیولي چې هیروینې پر نشئی توکو روږدو کسانو باندې پلورل. تفصیل له خپل خبریال نه اورو.
په اورزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له کیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اورزګان ولایت په امنی کومندانی کې د طالبانو له خوا ټاکل شوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته ویل چې یاد عملیات یې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې پیل کړي دي، چې پر مهال یې تر یولس زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، د پودر پروشانج پودر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي، دا هغه کسانو په باغ موږ وسې اقدام کړی دي. هغه مونږ ولې دي چې موږ کشف کړی دي، موږ ته معلومات شوی دي. هغه مونږ ولې دي ما بس ته چولې دي، د ولایت لوی ما بس ته مستولې دي، او په دوم پړاو کې په دوم قدم کې بیا هغه پلان وو او هغه ترتیب موږ لرو چې بیا عام معتادین کسان هم ونیسو او د امارت تشریعات منګولو ته وسپارو.
کامران اخونزاده ازیاتوی چې په ولسوالیو کې د معتادینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی، چې تر دا مهاله ګڼ شمېر معتادین نیولي او محبسونو ته اچولي دي. په اورزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د معتادینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د معتادینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته، چې طالبان مجبور دي یاد معتادین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او معتادینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی وو. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روح الله ازادي راډیو ته وویل:
د ساقي خانې داسې ډېرې وې، زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بلا خرڅېدل خلکو، او د دانې حکومت پر اتک سره یې ډېر خلک یې دغه د ساقیانې بند کړل. هغه روینیان چې پخوا به په تېر نظام کې پر کلو پانډال ګرځېدل، د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مټګاټانې غلا کول، هر څه یې غلا کول، خپل مال مو د ځان نه بولي. او وزه دې نظام پر اتک سره موږ ډېر خوشحاله، ډېر کسانان یې بجان کړي ساقیان.
خو د ترینکوټ یو شمېر انور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطح هیروین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترین کوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکو احمد الله ازادي راډیو ته داسي وای
وسم ستاسو اسکه ډیر کسان بشادي چې وسم خرسي خو پټه خرسي داسي په عام نه خرسي لکه څنګه په خوا خرسي دل چې دا غشتنه چې اول دی اغه روش کسان ونیسي یا دغه لپاره کوم نقطتن یا کوم ما بس دغه کی چې سودی اروین پریج دا مغشتنه چې دغه ساکان اول بند کې کچیر ساکان بند سينو ان شاء الله روین بم نه خرسي او مرتز بنه بجینه وښ ګرسي د عمل سره
توره سیمه د ورزګان ولایت د مقام او امنی کمانډانی څخه په شاوخوا زر متر فاصله کې پراته ده او د ترینکوټ شار شمال ختیځ لوري ته په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښ کې موجود دي او د سیمې اوسیدونکو زیات وخت لري شکایت کوي د ورزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخنیوي نیولې تر هغه نسی بریالي کېدلای چې دغه لته د متادینو شمیر را کم کړي دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسی دا په داسې حال کې چې ورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په زیات اندازه کوکنار پکښ کې کرل کیږي او هر کال په زیات اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ور کوي
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وای پر سیند ورته جوړ شوی پل اوبو ویجاړ کړی او له تاګراتاګي ایستلې دوی وای کوم سرک هم چې په وسیله شلتن او اسمار ولسوالۍ له مرکز صداباد سره نخلول کیږي کارونه نیمګړي پاتې دي دوی د ازادي رادیو خبريال ته په دې اړه شکایتونه کړي چې تفصيله په دې راپور کې اورو
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده اوسیدونکو وای په تیرو حکومتونو کې ورسره د بادی او بیرغونی چارو کې توپیرس چلن شوه د دوی په خبره چې نړیوالو ځواکونو ورته د کونړ پر سین یو پل جوړ کړی وو چې هغه هم شاو خوادری میشتې وړاندې او بو تخریب کړي چې اوس هم اوران پروت دی دوی وای اسدآباد سره چې د کوم سرک په وسیله دوی مرورې ولسوالۍ کې نخلول کیږي د هغه کارونه هم نیمګړي پاتې دي د سرک نیمګړي کار او د پل ورانېدلو دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي د شلتن قومي مشر حاجی احمد جان وای
د سرک باندې هوځي د اسمار او د اسدآباد تلګېدلې شلتن ولسوالۍ باندې تر شوې ده دی باندې څو مخ کار روانو چې سبګریډ مو شو لیولر څخه برحال شلو چکم پال شو چې اخیر ته آماده شو او معلوم نه شو چې څه د وجه نه کارونه وزن ډېدل چې دا ډېره ماده او کار ته اوس ډېر مشکل دی هلته چې دوړم ډېره کوي او کان امبادي او بارانونو سره د سیلابونو سره خرابېدو په حال کې دی نو د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده د طالبان د ادارې نه چې د سړک باندې څه وخت چې به کار بند شي د هغې د کار د غېدو لپاره بېرته لارې چارې ولټوي
په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د اسمار او مرورې ولسوالۍ ترمنځ د سړک نیمګړي کارونه بیا پیل شي د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
د اسمار او د مرورې ترمن چې کوم سرک ده د سین په بل غاړه باندې کوم چې تر اوسه پورې خام ده دغه سرک چې ده دغه په اړه کې موږ ټول ارګانون نه غوښتنه کوو د ولس واقعي مشکل لري چې دغه په مشکل کې دغه سره ده کوشش وکړي دغه مشکل لغې ته حل کړي نو د ولایت د مقام هم دغه فیصله ده چې څومره امدادي موسسې زموږ سره امداد کوي نو هغه د ټول ناول زموږ په سرکونو باندې دغه پیسې صرف کړي
دا اسدآباد اسمار ترمن سرک چې شاوخوا 30 کیلومتر اوږدوالی لري د سین کین لور ته غزیدلې چې ورسره اسمار شلتن او مرورې ولسوالی مرکز اسدآباد او همدارز سرکانو ولسوالی سره نخلوي له همدې سرک ډیورن کرخې ته غنی نور لارې او سرکونه هم بیل شوي چې جوړولو سره به د خلکو تګراته غسان شي په کونړ کې داسې نورې غنی زیاتې پروژې هم شته چې کارونه په هیواد کې د نوی بدلون راتلو سره پر ټپه ولاړ دي
لکونر نه باور سو خو ستا دغلطه فرهنګیان او مدني فعالان وای چې په دې ورسېو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوې دي دوی وای خوست د علم ادب او فرهنګ لارخه یو بډای سیمه ده خو اوس په کې د پخوا په شان ادبي بندارونه مشاعره غزلیز ماخامونه او نور پروګرامونه نه تر سترګو کیږي بل ورته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی به د فرهنګیانو روڼاند او ځوانانو د یو موټی توپ او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر غنی برنامه په خوست کې پلان او عملی کړي تفصيله لخپل خبريال ناورو
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه تر سترګو کېږي. خوستیو فعالانو آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هره موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښیي کې، ځکه د کارونه داسې په ټپه درېدلې.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده وو، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنی شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبه دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلاند و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، د هغه پخوا په شان ګړندی نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي، خصوصا د امارت اداره، هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه پخوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز دی طرفه موږ ته روښولی کیږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کور وکړو، مختلفې برنامې ورته پیش کړو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې پخوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواوشا اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي.
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین د سختو ستونزو سره لاسرسی باندي که په دوی الله ګرانې، په دوی رسول الله ګرانې، دوی د قرآن یاد کړي، د رسول یاد کړي، د معلمینو معاش دا واله کړي چې خلک د ولګې نه نور پوزه راغلي دي. ژوند نه شي کولای، د ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وایي، په دې مظلوم ولس کې رحمي دي. السلام علیکم و رحمت الله.
مشکل دا افغانستان سے سیولار سو کورن په پاکستان کې دی. یو خزانه نه را سره خپل ماجر کارډونه را سره ماجر کارډ نه مني. یو د پاکستان شخصیت کارډ منل کیږي، یو د کندهار د سکرام منل کیږي. نو زموږ د نور ولایتو سی او کورن هم دلی هغه ماجر کارډ سره ماجر کارډ نه مني. ماجر کارډ بیا را کوي څه د پاره ده نور ماجر کارډ نه منل کیږي. زنانه را سره او زنانه وي تقریبا دغه زحمتونه پرادي. نو بیا دا ماجر کارډ موږ ته څه په درد کوي چې موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا دا ماجر کارډونه را سره تور کړي د حکومت. نو بیا موږ ته پیدا نه کوي. نو څه کوو؟ کورونا هم دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي. لکه
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی. دای مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډېره هیله کوو، امنیت خو یې راوستی. موږ ولا ښځې طلاق راکوي، موږ ته ماشوم نسته، چاندم څوک نه راکوي، اقتصاد ضعیفه ده ولا که په کور کې د اوړو لرو دا چای لرو دا یو شی لرو که دایم څوک نه راکوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول معاوینو ته معاش ورکړي په بانک کې او په میوان بانک کې معاوینو کارتونه جوړ کړي دي. ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دغه ماخامنی خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور